ډیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د ازادي راډیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ له لوري د خدای خدمتګار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
اغست چار جوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سړلې ډیر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوې شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن چولی و لکه کلونه په خوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږېدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاوري ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپل خاوري د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپل خاوري او خلکو مین دی، نو ځکه له خپل خاوري او خلکو خپل وینه جاروي او خپل محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړ محبوبې، ستا پړونې دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره یې خپل کوچني کور نه پرېښي او د زړورتیا له یوه لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاوري او خلکو له خپل سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندی وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اوریدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نشي، د دوی په سرښندنو به حماسي ولیکل شي او د یو راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسی له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نه هم د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ راډیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنګر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتې غنی نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینه پوهنیاري سید مشکان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوی ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړول وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن وري د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیواله سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندی وي چې افغاني هنرمند لینا علم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظفي کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو مخه د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړې.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1929 نه د 1940 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکي احمد الله ارچیوال لیکل مخکتنه وکړه. په یاد غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی ل 1990 کال څخه تر 1940 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. د کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیع الله نیازی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنا چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو ولت همدار.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دوه خصوصیت لري. دې تیتو پرک خبرې نه کوي. کتاب الاول مخه تر اخر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او لبلې خوا خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ پیسې کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري او سترګور مورخ ایغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. ارشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د دې زمانه د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې تحریک په اړه دې ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان نه جلا شوې وه. اوس هم چې څوک امانتن پې ناست ده، هغه هم په دې پیږي چې په پردۍ خاوره باندې ناست ده. او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناست ده او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډېر ښه فصل باب یې شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله ارچیوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی او وجه همدا ده چې د پاړه په اصولو څیړنې نه دي شوي. د ویل په خدای خدمتګار او ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک و تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسي تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی کومې څیړنې پې شوي دي دا څیړنې د څیړنو د اصولو مطابق څېړنې نه دي. دغه څېړنې اکثر یا عاطفي دي او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل د مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو او دا زموږ او تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسو یو ارزښت او خدای خدمتګار زموږ او تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنو او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنو. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شو اصول مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصول مطابق یو سوال یا یو پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسي تحریکونو یو تعریف دی. ډېر تعریفونه دي خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی دا عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1920 او 1919 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما پښتنو ټولنیز اقتصادي سیاسي کلتوري او په یوه وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلې دي. باچا خان دې نتیجې ته رسیدلی چې جنگ په میدان کې موږ انګریزان له ماتې نشو ورکولې. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې دا عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شئ. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی. خو د مبارزې اغلارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړي فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د محل ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وزداسي لوی غونډي سیمینارونه او داسي وړي ادبي غونډي مثلا افتواري مشتنی غونډي شته.
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بیلابیلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته. د ژوبنې والا تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ سنجاوۍ زیارت په دې ارنایي پورې چې زمونږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. افتواري، ونیزي او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغه کې وایي افغانان کله راځي شرکت کوي خو پښتانه. نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی. دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار درې نمونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغه سی غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې دغه ولړۍ روانه شوې ده.
تاسې چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطح یا د شخصیاتو په سطح باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي موږ کتاب باندې نوم او قسم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي بیا ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مکړی.
تاسو مخکې د کوټي اکاډمي خبره وکړه چې دوا لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغه ته سرکاري پند هم ملاويږي. کدار ته وایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه تاسو د دغه اکاډمي نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمي دا د یو رسمي ادارې نه ده چې د یو پونتون یا د یو د سی اکاډمي لکه علوم اکاډمي یا پښتو اکاډمي په خبر د سی ورزه ایسیت نه لري. ډیر لوی توقعات اکاډمي
چې دوی باید دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایی د زمونږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي یو ادبي ټولنه هم نشته موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فنډ نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا او پښتنو کې چې پښتو نسل وشتلې را پیدا شي.
تاسو چې کتابونه چاپ کړی دي دغه کتابونه تاسو مارکیټ ته وړاندې کوي په کوټه پیښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدا دې چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو څه کتابونه ویشو نو کسل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې د سیمې چې هلته کتابتونونه وي پوهنتونونه وي پښتو څانګې موږ ویډیا ورکو له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاده خاوره کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چا پام نه وراوښت په فکري او دغه والا خو پر خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافری موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې نو کله چې به د طالبانو دوی کولی ماښام ټین موږ خواته رواج بیا یو جیب خرڅ د طالبانو ته ورکو ددې ختم د دواو نو د دوغه طالبانو به د طریقې په کتابونه خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تانه نورې څه نه غواړم ته د کتابونه راکړه نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاتحه کې هم د کتابونه به ما نه وړل او دا خدای شته چې که طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو دا کتابونه خوښول
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې
نه هغه پاتې نه و په هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزې چې وې په لومړي چاپ کې موږ نه وې چاپ کړي ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرېږي کمیونیزم ته ودرېږي خو دغه د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړه په هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول لوستی او ما چې ډېر قدردانۍ راکړې دي بیا هم تېر کالم چاپ کړي د داستاني کلیات په شکل کې مې هم چاپ کړي وو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس راکړي.
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ، ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې پخوای مینې ته شاعري کوله مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو ورسره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا وو او شعر لیکه او هغه تپان چې اوس یو شعر لیکي څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه په خپله هغومره نه پوهېږم لکه څومره چې د موږ لوستونکي شاید پوه سي. ولې پخوا مینی ته شاعری کوله اوس نور دردونه هم ورسره یوځای سوي دي.
هغه کوم دردونه دي چې د مینی درد هیر کاو؟
څومره انسان پخیږي هغومره خبرې تلل کیږي پتول پورا راخی جی اغمر لیک تا پام کی گی اغمر خپل فکر تا پام کی گی او پزانیم فکر کی گی سی ز دی کوم هدف دی پارا دی کوم زاینا کوم زایت ازم پخوا مونگ دا فکر نکاو سی مونگ دی کوم هدف دی پارا شاعری کو یوازی هدف مینوا او آغا هم دی مقابل لوری سارا
تپان سے کله چې شاعری نوی وی او یو شاعر پاغه وخت په شعر پیل کړي یی تازه په شاعری پیل کړي هغه وخت هغه تاثیرات هم ډیر زیات وی لنور کدی چا شعر و ورم سره متاثر شي از رکی وی چې کاش کې زما شعر هغه وخت تاثیرات سو سنی تاثیرات سدي
په خو به د سیو سی مونږ به وخت شعر ولیکو وس غوړ وی نه لیکو دی لیکلو نه نه لیکل مونږ ته ډیر مهم اوس ښکاری وجه دا ده سی مونگ دی شیر نه چه غواړو اغا چه سی نوی دی اغا کل شیر غواړو پا نوی بنا اغا با دی پختو ادبیاتو دی خوشحال خان نراخیستی پا حمزه درولی او دی حمزه نراخیستی پا غنی خان درولی او دی غنی خان نراخیستی پا کاروان او پا نور ملگرو شاعرانو سی پوس اثر کستا پا دوی درولی آیا دوی دا خبر نده کردی؟ کې کړې د حکومت بڼه نوې بڼه موږ وړاندې کولای شو کې نه سو وړاندې کوي زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای شو ښه شعر ولیکو هغه شعر چې موږ ټولنه ورته په ارزښت کایلي یو ټولنه د ټوله زموږ لوستون کې ترې زوکی خوند اخیستل شي کیفیت پکې ویني مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه لاړه یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاوه مثلا د شعري جوړښتونو په اساس نه غږېږم سې څه کیسه ده ولی دلته سې د ښار کې سې څومره موسیقي اورې څومره سازونه اورې کیسې اورې نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نسته کله چې نسته دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي همداسې ده که نه
وو همداسې یو شعر وو کرن خان ویلی
بالکل نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلي
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې
راکوزیږي به
یو څوک لبر لاندې که انسان کړه ځمکه نور لشر لاندې راکوزیږي به یو څوک لبر لاندې که انسان کړه ځمکه نور لشر لاندې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی
مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې
واه دا بیت دی وای
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې
تپان سے موږ د زینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه چې کله نو مخلو مثلا موږ د رحمان بابا نو مخلو د مشان شاعرانو کې وای چې دا صوفی شاعر دی یا که مثلا د د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو یاد ته د ورته نور بیا که په دیزوانو دیزوان کول کی هم که مثلا د البته د دیزوان نه کلک د سپورت پوخ کشر دی که د سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قامپاله دی یا که د نورو کې د باز نو مخلو که د تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی به څه وي
بیا موایم مینو درد
مینو درد
ځکه سي ما په خواسي کومه شاعري کړې هغه کتاب هم راوخلی ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ کړ هغه ته ټولې کیسې د مینې دی پکې مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب یو سوالیه لري چاره ته ویلې سوالیه په 2014 کې ما یو منطق ویل سیمونګ دروغ وایو نو زه مل نه غواړم دروغ وایم مثلا اغه چاته سه کتاب د علیکم نومي نسم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت کار ما نوم لیکلای وای ولی اغه نه کیږي بیا زمون شاعران شي کی مور پلار ته ډالی پلانی ته ډالی دا غلطی ده سکله پختنه تر کیس په کوم اساس دی مور پلار ته ډالی کړی مور یو مور دی پاره دی هدیه کلی او بیت په دې ټول کتاب کې نه لیکلای او بیا وای کتاب می مور ته ډالی کړی یعنی دا مینه خو دی وای د دې مور سره اگر کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درک او درد سی وسی لرو ام که په یغ وخت کې لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړه
تک دی ولستون کې په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته په شاعرۍ کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال اگر مسؤلیت دی احساس سیمونږ باید ولرو مثلا اوس په افغانستان کې داسې یو شرایط دی چې زما مسؤلیت جوړیږي چې زه داسې یو څه ووایم چې په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکړي چې هغه حد یا کل حد یا کل عاطفي لارې ته برابر کړي عاطفه یې فعاله کړي مثلا جنگ ده درد ده زینی بیتونه داسې شته مثلا تیر بیت سیما ویلې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی مور ماشوم پټ کړ ترخی وزاره لاندې زه دا تصویر باید وړاندې کوم هر ورځ په ټلویزیون کې خلک ویني دا خلک هسه ډېر حدیثې وي دي ایتال سره دی بچی دا خبره کوي کور نه زنګ در پسې راسي په کابل کې 14 سوې د ته پکې بچی نو خو زما غوندې سلګونه کسان د سلګونو میاندو اولادونه پکې مړه دي د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نستا بایللې دي نو ته زما پښتنه کې د دوی بچالي د دوی دی پاره باید وښکتو یو کلستر
تاول خبریال وی خبریالې دی په شاعرۍ څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوال او راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخکې یو خبر وکړه چې حالات سړی جوړوي او څومره سي پخېږي حالات سره تجربه زیاتېږي څومره سي زموږ په هر ماحول کې تجربه زیاتېږي هماغه ماحول سره تاثرات هم راځي موږ ته کله چې تاثرات راسي دي یو شاعر د شعر په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي شاعرانو په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي مثلا یو تعریف سي شاعر حساس ده کله چې ته حساس یې په خپل ځدما او ته په سټوډیو کې ناست دا خبرې کوو د موږ حساسیت د راپارېدو لپاره داسې الفاظ د موږ له خولې نه راوځي سي هغه ځان ځان ته تعریف ورته راباسلی سو ولې حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفي تاثیر لري منفي تاثیر خپل شاعري لري مثبت تاثیر خپل شاعري لري د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتېږي مسؤلیت او مصروفیت دومره زیاتېږي چې ته به شعر نه ډېره غټه فاصله واخلې چې دی خفه کړی وم ولی بیرته دغه مطالعه خواته سراغلم کتابونو مخ خواته سراغلم خبریالۍ نه لږ راووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطې نور هم ښې سوې د شعر په اړه مې یو څه مطالعه هم اضافه کړه
ښه نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر او
خپل شعر مې نه دی یاد د اشرف مفتون یو شعر به درته ووایم شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي
شکونه
چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي وهمونه چې شي جمع مذهبونه ترنه جوړ شي او چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک منځونه درودونه جنتونه ترنه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي زما بس په دې بیت کې ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي به خوند شان علم منطقونه ترې نه جوړ شي او چې عقل چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي
چې عقل او نظر دواړه
تر څه حد پورې لاړ شي څه توري توري لړې اسمانونه ترې نه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه نوې تهمتونه ترې نه جوړ شي دا د اشرف مفتون شاعري و په دې ورستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل سي په دې کې اشرف مفتون و محمدي صاحبزاده و ریاض تسنیم می ولوست، شاه سعود می ولوست، ځین شاعران په خوام لوستیو، ولی یو ځل بیا مې یو هغه انګلیسی اصطلاح ریویو پکې وکړه. د دې په خاطر سړی خپل ذوق وپالي، ښه شعر بیت یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي، د آشنا غمه د آشنا غوندې شه.
د آشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، د آشنا غمه د آشنا غوندې شه. نو مفتون ډېره جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نورو شاعرانو. نو تا یې تاثر خبره وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه و پرېښی، او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال مې کتاب ته اراده وسی کتاب چاپ کړم، ولې کمپیوټر نازواني وکړه،
نو ورک شو که خراب شو.
درې کتابونه رانه وخوړل،
بس خدای دې اجر درکړي، خدای دې نورې شاعرۍ توفیق درکړي. ډېره مننه. لیکوال د ټولنې د نورو خلکو په پرتله حساس دی، هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي. ځینې یې کیسه‌ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فرشته غني لنډې کیسه در اوري.
زرپاڼه. تاګ، لیکوال ډاکټر محب سغام. د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان و. د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی و. له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل. سترګو یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی، سر یې ټیټ و، په لاس کې یې امسا لړزېده، واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول. له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل. جګ، ټیټ، مزی، ډنګر، نر، ښځه، هلک، نجلۍ، خو دته مهمه نه وه. د ته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته. دا دیوال جوړ شوې برخه، قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه. کانګریچي سړک برې خواته غځېدلی و. بوډا ودرېد، ښي لاس ته یې وکتل. د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې. د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې. مخ په بره روان و. د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه. تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی و. تر پخواني دیوال دوه چنده سوره وار و. ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي. ودرېد، سا یې ژر ژر ایستله، پر امسا یې زور وکړ، ملا یې سیخه کړه، پورته شو. له نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه. مخ یې د باغ خواته واړوه، داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی. لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی و. وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي. د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې. ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه. سا یې سامه شوه، روان شو. خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل. خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان و. له شا څخه چا غږ وکړ، با خبر. ودرېد، په کراره یې سر واړه و. لږ ښته یو ځل مکی لاسي ګاډۍ ټېله کوله. دی څنګ ته شو، هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بېلوله. د ځلمکي ډکه کراچۍ تیره شوه، خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرېد. بل ځلمکی له پاسه راغی، په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی و. د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ، ویې ویل یا الله راځه. بوډا روان شو. څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه، د زړه دربا یې زیاته شوه. ودرېد، ورو ورو یې سا سمه شوه، بیا روان شو. د کوتل سر ته چې ورسېد بیا ودرېد، شاته یې وکتل. د ونو پاڼې تورې ښکارېدې، لمر نه ښکارېده. خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو اوریزو لشه کمزور و برانگو هڅه کوله چې مشرق ته وغځیږي. غرونه هم تور اوختي و. څو شېبې ودرید، تیاره خوره شوه. د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه، بیا یې لاس ورننه ایست، لاسي څراغ یې راوویست، ویې لګوه. څراغ یې تته رڼا وکړه، خو بیرته په کراره مړه شو. بیچره یې ختمې وې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریدی قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبې په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته، خو ډیر ودیبانو، لیکوالانو او ختیځ پوهانو د د ژوند زمانه د 1100 هجری نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زما زی باړه جمرود. فرانسوي ختیځ پو ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم اپریدی او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځ پو دغه خبره د کوم ماخذ په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونو پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدللې، 84 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تله پکې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون همدومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دي راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه، لکلین چلیندل و رای ولی، لکلین چلیندل و رای ولی، هسی پریستم ستا هجر لکا سٹا، لکلین چلیندل و رای ولی، هسی پریستم ستا هجر لکا سٹا. عزیزان و ران لاس وارو پسر کرد، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه. عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه. اندامونه می تمام زری زری شول، اندامونه می تمام زری زری شول، چې پرې ولوېدا د هجر لویه ګټه. د میرا د قبر ځای دی په لاهور کې، د میرا د قبر ځای دی په لاهور کې، قلندره پسې واخله لټه پټه، دا دنیا مې کړه تمام لټ په لټه، بیا مې نه موندې یو اشنا پکې بیوټه.
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینه سپر کړي او غواړي خپل خاوره له غلیمو ساتي. دا ننګیالی له وطن سره د خپلې ناپای مینې له امله خپل سر هم بایلي، خو سنګر نه بایلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو گمنام سپاهی خپلې کورنۍ ته وروستۍ لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي. واسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله، یواسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله، زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شو چې مې په خوب نه راځي، ډېر موده شو چې لتانه لري ما، زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې لتانه لرې یم، نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، مخکې به ژر ژر راتلم، خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا بی څنګه ده، رښتیا ابی څنګه ده، زما سلام پرې وایه، وایه چې زر رازما او بیخی روغ جوړ یم. کوچنی هلک څنګه ده، کوچنی هلک څنګه ده، په سرکلۍ دی ورته چرګ حلال کړ، ګوره سختی مه کوه، زموږ خو یو زوی دی، خوږې ډیر پام پې کوه، او دادا ته وایه چې جومات ته یوړي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده، غوټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوای ښکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسیږي، او بیا چې زه درتلم. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو، ګوندې الفاظ ترې هیر شول، لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله، او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ،
ستا میړان تا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے، ته ګټون کې دې خاورې ساتون کے دے دے خاورے.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.